أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه خو بیا هم که خپله خپرونه په همدې باندې پیل کړو استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چا ته وایو
ډېره زیاته مننه سلامونه احترامات تاسو ته ډېره ښه پوښتنه ده د گاونډي نوم چې موږ کله اورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډېر نږدې وي یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو احادیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم شا طرف نو تقریبا موږ ویلو شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي
بله ډېره زیاته مننه چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي
ډېر زیات مننه ډېره ښه پوښتنه ده گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورشي دعوت شي همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي کور ته ورشي همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي په ستونزه کې باید د دوی لاسنیوی وشي همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي
بله که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته غږی ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي طبعا یو ښه همسایه کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پرته خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي چې له خپل خام سایا ونه وسه مثلا غوښنا خسته هزار ازيت ورسه خلک ته نو طبعا نو تبه یو بد هم سره مخ مخ کیږي نو دا وزیر خبر دی که چیرته هم سایگان بد وسی نو طبعا مونږ شاید مغزا کې په تکلیف شو ان تبه جنجال وي ستونزې مشکلات به ډیر زیات وي او د هر اړخ یو خ غونډه مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودل شي هم خط تاثیر هم بد تاثیر نو دا خط تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پر اړه لري که چیرته مخ خپل خو وسو یو خ غونډه دوی لپاره وسو نو طبعا دا تبیده چې دوی به هم مونږ
بله یو مشهور خبر ده تاسو به استاد حتما اوریدلی چې وای از صد خیش یک همسایه
بالکل تاسو خبرې په تایید سره دا سل فیصده واقعیت دی ځکه په خو بده کې موږ پوهیږو چې هغه څوک چې موږ سره دیوال په دیوال دي هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی تر څو چې مثال موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای ناخواسته یا مثال مرګ درد پیښیږي نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته را رسیږي هڅه خپل خپلوان موږ خبر هم نه نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې موږ باید خپل همسایګان د ډېرو حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څخه هم معلومیږي وایي صد خیش کړی هم سیاه پیش همداسې دیني په احادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومیږي چې همسایګان زموږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو احادیثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په سال لوی که چېرته مثلا ترمنت نه ویستل شي نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ځنه باید تاسو ته فایل وکړی او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو احادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي تر څو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایو ته حقوق ورکړی حقوق ورکړی نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته وویل دوی چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي هم دې څخه خپل معلوماتي شي همزایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې تراسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه هغه خپل حد نه پېژني که نه له خپل حد نه وځي دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو
بلکل متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده که چېرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپله ښه وسو نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو یا مثال ځان بیخي زیات پرته یعنې د دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغوی ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو نو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه څه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکله د هغه په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خاصه د ستونزې رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک اوسي دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی دې څخه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې ده نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي په ښارونو کې بیا دا خبره رسته که نه دا بیا بېلابېل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلي کې که ته خپل پوله او پټی خرڅوې نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسېږي یعنې په شاپه څوک یعنې نږدې څوک ده په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږېږي که نه
زما په نظر ډېره ښه مسلې ته اشاره وکړه بلکل اکثره خو دا وضعیتونه فرق کوي مثال دغه ګاونډي هغه خپل هغه څومره ژوند دي چې یو بل سره کړی ده مثال څنګ په څنګ مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال څو میاشتې که نه دا ما په نظر فرق لري متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پېښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه همدې په خاطر که نه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شي ویلی دی ډېر وخت مدد لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي هغه پې خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله چې کېږي هېڅ مشوره نه کېږي چې متاسفانه وروسته به د ستونزو لامل کېږي خو دا حق ده زما په نظر چې کله همسایه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور چې کوي څو منزله نو بهتره دا ده چې خپل همسایه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانۍ لرې که نه لرې یا مثلا ته د دې اجازه ماته راکوي که نه راکوي نو ما په نظر دغه ټولنیز اصولو کې خو دا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه وځي یا مثلا خرڅ کړي کلونو ته رسیږي ما په نظر هلته په کلو کې او په ښارونو کې دا مسله ډېره توپیر کوي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او د یو بل ځای اوسېږي، سره دې چې کلونه کلونه یې له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي. دا هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کېږي. داسې یو همسایه کینیي د ډېرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه عقله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کېږي؟
زیات، ډېر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مو چې دا د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا په کرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور په کرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یې مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول ښه والی مثال په اوبو ویسي که نه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کوم مکینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار وضعیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وزي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تمریزه کور واخلی، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلی، هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کینې په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي، مثلا غوړي راکا، مثلا وریجې راکا، مثلا کچالو راکا. دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده، خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاتو توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېره توقع ولري خپل پوښتنه کول، هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ډېر ځینې مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورځ دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي خپل کار مشکل پہ حل کړي، اگر نور سبغه چې صحیح سلامت خپل هم سره سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې آتا ډېرې ډېرې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق کوئی دوی څه مرسته وغوښتل شي او بیرته مشکل
حل شوی دی مننه سره سره ورته جوړ تر تاسو دیم خبره وکړه کله نا کله بیا دغه رقابتونه البته ناسالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي سیالي رامنځته کیږي مثلا یو گاونډي جدي بل گاونډي کړه خ فرنیچر ګوري خ ظروف ګوري مثلا ګوري خ خاصترن کړي کله بیا کور تر دین غواړي چې ما رقم خپل برابر کی یا میرمنې خپل خوان څخه غوښتنه کوي چې باید د کور د غسیل کړي فلاني گاونډي ده موضوع څنګه ده
بالکل ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه تاسو ګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی یو سالم رقابت هم دی که چیرته هم سیا مثال ډیر پاک کی مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی غل لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډیره خیره ستنه پاک دی مثلا میرمن یا مثلا کور غ سیستم نو که چیرته کوم هم سیا دوی ته ورزی دوی کې د دې پایس کې تر شو دا ښه مثبت پاینټونه طریقې کاپی کی او ورسته مثلا خپل خاوند ته مثلا د کور ډورو تول شي فلانیم هم سید سی دی باید مونږ د سی وکړو یا مثلا لغا دوی شاید راشي دا ما بر نظر دی باید سکی کی چې دا یو سالم رقابت ته دوی هم مثلا رقابت کوي او ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبی لري یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفی جنب دی دې سوال ګرځي چې کچور ته دوی اقتصاد جوړي کور خسته یې مثلا فرنیچر سولري نو کله چې مېرمن التزی مثلا نو مثلا بیر ته کور درځي یا خاوند د سی وای چې باید دا شی واخلو فلانای شي هغه دې توان نه لري متاسفانه نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفی جنب لري یو او خندا خو بهتر دا چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه وترې نه کاپی کو مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت ارڅ مثلا مثلا تابع کړو هغه چې موږ توانایي نه لرو یا مثلا البته موږ خويند لپاره یا مثلا د مېمو لپاره ډیر هغه توصیه ده چې دوی په دې رقابت کې ډیر تیز دي مثلا کنه ډیر تو غټ توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه نو متاسفانه دا به د دې خپل په کورنۍ کې د نن له سوز لامل ګرځي ما په نظر هغه مثبت پوینټ دا هغه باید کاپی کو د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شان درې کاپی کو ورسره متاسفانه بیا توقع ډیره لوړه شي چې خپل دا غټه توقع د لدن هم د خفګان یا مثلا د ډیپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر میخنه نه ده
بله د یو عمر گاونډیان خپل مانس کې ډیره ښه ژوند سره لري ښه اړیکې سره لري مګر په یو وخت د سي رسیږي چې بیا د وړو ماشومان په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابيږي یا د یو کور ماشوم لګاټي د بل کوچنی یغه په لوبو کې نه پریدي یا ورته په کوڅه کې وهي نو بیا اکثر وخت لیدل شوی چې د کلونو کلونو گاونډي توپ د یو کمکی ماشوم په سر سره خرابيږي د دغه موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ
بالکل ډیر زیات دغه ډیر زیات پیخیږي نو دل د زما غوښتنه د کورنۍ او څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپل کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی او غته مثلا کوچني نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکاو دی لاس کولوا یا مثلا درس وایا نو بهتره دا چې دا غام سایه هم بدی کې شامل شو ته چې ګورم سګان سره پام کوا هم سګان ته بازار نو ورکی دا د مثال کاکا غوند دا یا صلی الله غوند دا یا مثلا خور غوند دا نو یا مثلا کوچني دا دی باندې مره هم شنو بهتره دا چې لمړي خپل مشوم د اسلام باندې کارو کو نسبتا هغه مشمان چې لوی دی او کلونه څخه ډوړ دی معمولا په دې سنونو کې مشمان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات دم سن په یوه مشوم نه ځکه باید رهنمای هدایت ورته شي خو کچیر دا فلنه خاصه کچیر د سوز لامل کې کی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مالی ریکشن او خی هم سیا زوی مثلا په چپیډه و هي هم دا سره مثلا کوبل اکثر مالو خی دا ډیر ما په نظر بعد خبره دا بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړ سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي نه دا چې دوی مستقیم مثلا مالو خی مستقیم د عامه دي هم سیا زوی یا مثلا هغه تکسل مالو خی دا خپل بګا وډی تکسل مالو خی دا خپل د لوی لوی سوز لامل کیږي لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه حتی د کلونو هم سایګي یا ګاونډي توپ چې هغه لمنځه ځي او دا د دې پیسې د لوی سوز غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی بجنجال مشکل لمنځه شنو بهتر دا چې موږ یې تاسو په ځینې وکړو او خپل ماشومان پوی کړو هغه خپل ماشومان پوی تر څو دغه د سوز لامل نه کې ونه ګرځي
که د اخري پښتنې په باندې راسو د تاسو خپل ګاونډیانو ته خپل ګاونډیانو کې سره ته وکي شي خاطرې څه دي او بدې څه دي
بالکل نو که رښتیا درته وایم او صداقت سره خبر وکړو نو دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کیږي نو که درته وایم تقریبا تر 15 شپږ کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم منځګه کې ژوند کوو تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خرد خودلی تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو نو اول خو داسې غټ ستونزه خوشبختانه رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خسته دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی لومړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو خپل ستونزې حل کړو ځان کې تر څو موږ باید دغو ستونزو لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزه باعث یا علت څه شی وو که چېرې د هغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات کولو خپل کورنۍ غړو کې نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 20 کاله 25 کاله دوی به داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي حتی کله چې چرا لاړ دې ډېر لرې هلته دوی رفتامات مړه ژوندی مثال سره کړي دي مثال ورغلي دي دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده نو خوشبختانه دا زموږ د شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي وو یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي وو ډېر کوچني مسایل دي هغه د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي یا د اول نشو یاد نشي مرسته سره کړي دي موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه وو یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده ځکه د دوی حق ده تر تاسو بوره کوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته بخ شم په دغه کابل ښار کې زه انسټیټیوټ کې استاد یم نو ډېر زیات مانه خوشحاله وو بل دریم نفر وو هغه سره یم زه ولاړم ما ته مخه مثلا ډېرې خبرې ورته کړي داسې وو داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده دا تاسو حق ده نو یې ډېر زیات مانه خوشحاله تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی وو دا خپل ټول دې باید چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړی ده تاسو سپور دوی یادول
ډېر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
ژوندۍ اوسئ
قدرمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او له موږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای تربیه پرځ کې چې یاست الله ممل او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12:00 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0:15 ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم عصمت ساروانیم زموږ نننۍ ملما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړی دي بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له ازادي رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص وپیژنئ د په فایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړه کړی وو خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مسوم پکې وو منع کړل نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې داسې یو تعامل وو په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په ملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله زما پلار خپله لوستی نه وو د کلي په ملا باندې زما د تولد نیټه په قرآن شریف کې لیکلې وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. لیکلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ولای پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړې دي، او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1935 کال کې پای ته ورسولې، او یو څو 15 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر پایس باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې 3 کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې مهاجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې؟
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه، او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسې کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بده مرغه په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې، او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنی وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه پخپله فرانسه کې پاتې شوم، او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه، او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په عیس باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاته شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو، او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې، و د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست؟ او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسېږئ؟
فرانسوی شبا دما په افغانستان کې لاس دا و ځکه چې په وخت کې په عربي خونځي کې د عربي خونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په اس باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و نو دما ژبه لبخوان از دا و او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځي شته دي چې په هغو پوهنځیو کې یو دی ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته اویسن وایي او بل د لغیب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، حال دا چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوو لیسو کې فرانسوي و جرمني شبې وې، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړې وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخښي حامد صاحب و سمد حامد آقا تاسیم تصمیم بونیم چی پانتون تول شاگردان باید دورز یو ساعت دی خارجی رو به برخه که دی خبرو درسونن را دی مخه یو ساعت درس ولونی دی فرانسوی رو به کرسون پا کابل پتی پانزی کم بیستر دایر شد و پا دی کرسونی که مخبلا فرانسوی لانو را هم باش برخه او دی یو فرانسوی استاد په مرسته د فرانسوی د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لاپ یا اولي کولو دپاره دا ځان شامل کړم او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه وي.
د آزادۍ میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی. د ژبې مسلې ته به بیرته را وګرځو ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لرئ، کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست هغه وخت هلته څنګه فضا وه، ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوې له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند او ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکه وو، او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خو داسې وه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لانه وه پیاوړی شوی او سیاسي مسایلې سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په اس باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه و ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړی او استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شی چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ما ته ډېر یو زیات مشکل پیښ نه شو، مګر کله چې وطن ته د بیرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګۍ په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکادمي ریاست په سرجره مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرانو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي، او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه، ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره، هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګی یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومو رانقۍ ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شناختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابوي او ځوروي مې.
تاسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکس العمل را ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم، او دغه پروژه مې عملي نه شوه.
کله چې بیرته وطن ته تللی، ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې،
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خلون هوایي ډګر ته د ما د هرکلي دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید، په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله، شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دسته په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو.
که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښکښئ.
زه چې کله مې کار کاوه، ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لاپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمی همکاری درلودلې، او د هغه وخت د پښتونشون افتخاري غړی هم وم. مګر کله چې فرانسې ته راغلم، ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي، او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې راته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی، امید یې شپږ د وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري، د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې، چې هر یو استاد به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی وو، هغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو له لارې راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی، او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې، او د ریګژای ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې، د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه ما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېر تېر طب د پوهانونه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بریالي بهیر ته ورګډ شي، او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا نه چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که یو څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله، او تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا نه خپاره شوي وو، او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي، او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کوه، زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په شکل باندې شوي دي چې یو مثال د ته چې برانشک تازیا په برانش د سیګنل کې دي او اکتازیا ارتدلو ته، نو ما برانشک تازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سید نلکو ارتدل، او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دا برانشک تازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک د خبرو باندې بیان کړي.
یعنې تاسو کوشش کړی دی چې صرف محاصل ته ووایست چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي، هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزس چې نري رانڅه ویل کي، د توبرکلوزس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده، توبرکلوزس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وایي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یو خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی، خاطر نه دی چې د طبي علومو موزیم لیکي چې د ټول نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري، او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولو کته، نه پښتو، نه په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغه هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، او ما ته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلین ته تشریح کول، هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. دپاره یو ډېره خوږه او په نظام کې تخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس 33 کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاسو د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه په وطن، او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سلام.